استانک زای باشین. استانک زای صاحب خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې روانې هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان له لورې کیدونکي اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید څه کال 40 میلیونه افغانۍ زیات شوي. بهرنی راپور هم اوري چې ترکي څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنیو چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیل زاد د جنوري له 8 میاشتې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیل زاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنیو چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنیو چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنیو چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید د فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوې انتخاباتي جله کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. د دغه ولایت عام روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 300,000 تر 500,000 کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د دلوی په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 300,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو.
د خوست د عامې روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دیني عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. بیروت دغه راز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تیره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي 4 کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوس مهال 15,600,000 سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1.5 میلیونه سوریایانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډیرې کړي دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیر ورځ یو چاودنه وشو چې په خپل ډول کې بي سابقې برید بلل شوې. د سوری د بشري حقوقو د سهار اداره چې مرکزی په لندن کې دی راپور ورکړ، د دمشق جنوب کې پوزي استخباراتي دفتر ته څیرمه یو لوی چاودنه وشو چې څو تنو په تپ کې مرګ ژوبله واوخته. دغه اداره وایي په چاودنه پسې د ډزو غږونه هم واوریدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سنا بیا تیر ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یو لوی چاودنه د دمشق جنوب ولرځو چې مرګ ژوبله نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقدونیې سره یې د مقدونیې د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبرو وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهوونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نهه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیې له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن په بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دوو هیوادونو د نوم پر سر د واله دی قبل ده چې د یونان یو سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکو کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر د پای ته رسیدو خبره کړې، ویلي چې داسې اقدامات د پاکستان لوري کېدونکي دي چې ښې پایلې به ولري. اخوال انسګراهم هم چې امریکایي سناتور دی پاکستان ته تللی او له صدر اعظم خان سره یې کتلي دي. افغان حکومت په دې اړه وایي
تمام مودالا چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ماتال بسی موږ دغه هر کړی چې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لری کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. دا هموري چې په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید سږ کال 40 میلیونه زیات شوي دي.
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 91 میلیون بوده که 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
دو نیز پروگرامون حمله رو ده انصاف پلتکی او رکشوی عزیزان. رسول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. هغه دا هم زیاته کړې چې د سیمې په دې سفر کې تر ډېره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه دغه پیغام داسې وخت لیکلی چې امریکایي سناتور لینز ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له زم خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړې شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی. تفصیل د فریبا ظاهر پر ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. شغلی خلیلزاد ویلی د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای سي مضبوطې پایلې ولري. شغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بانفوز جمهوري غوښتونکي سناتور د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
to meet with the prime minister as soon as practical.
زبه هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوري. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په ټول سيزو کې په تیرو لاسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلاینې پر سر انتقاد کيده. هغه سم وو. یو څه چې زه وایم دا د چې جګړه په افغانستان کې د بخلاینې لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
Graham Imran Khan یو داسې نوې شریک وباله چې د په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونه مرسته وکړي. لنسی ګراهام وایي عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې په تمه وم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وباله چې د افغانستان د قضایاو په اړه یې ښه نیت ښودلی او د سولې هڅو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. ښاغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کله وکړ
موږ په دې برخې د امریکایي سناتورانو لږه هڅه هم هر کله کوي او تاسو مودعه چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس ته یا نظامی چارواکي دی او یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ما تعالبسي موږ دغه هر کله کوي او تاسو مودعه چې دغه فشارونه نور هم دي
لنسی ګراهام د اکشن به پروس په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینی پر مسلې خبري وکړه خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوی قریشی تر دې ورځ د مخ وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بلدور کوربته وکړي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویاند حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشری ماڼۍ په دې اړه تر اوسه کمیسیون ته څه نه دي ویلي خو وایي د کمیشنرانو له لرې کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي. بلخوا د انتخاباتو د کمیسیون ځینې پخواني غړي وایي حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران بدلوي وایي که د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې وي کمیسیون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د یمورو صراحت دره
دی وایي د انتخاباتو قانون په دې اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده. نو که دا کار د قانون لمخې ترسره شي تبن چې مونږ یې منو
تبن که ما میپذیرم.
له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسنی غړي له وظیفو لرې شي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې پرېکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشر زو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. د وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ویلي په هغه صورت کې چې کمیشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسیون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي د راتلونکي کال د چنګاښ د 9 نیټه د ولسمشرۍ ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني ځکه د ده په وینا نوي څېرې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسیون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم هم مشکلات
دی وی که لمده کمیسیون سره په همدی وضعیت که انتخابات و تولاد شده به هم جدی ستونزې لري. ولی په کمیسیون که لاسوهنه لده هم ستر خطرونه لري. باید حکومت ده همکاری حدسه وکړي دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته زکا تر ټولو مهمه داده چې انتخابات باید به هیڅ وجه و نه ځنډول شي. که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه رد کړي خو ښاغلی بختیاری وایي په ځینو واردو کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو له کبله ستونزې رامنځته کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
په پرون د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنی اورسته اورز و د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوان وې د ولسمشری غنی او اجرایی رئیس عبد الله عبد الله ټیمونه به د ولسمشری پراتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پانتون د حقوق او علوم او استاد ودیر صافی دغه شان ویل د ولسمشری دورې په ختم سره اجرایی رئیس عبد الله عبد الله باید نور خپل دفتر ته ولاړ نشي ځکه کاری موده ختمیږي. لکه غلی صافی سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړي.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دو په نظر کې نیولو سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایی ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟
بالکل، دا اجرایی رئیس د استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرایی ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی، ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورته را وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام لکه یمار جمهور واضح دی په اساسي قانون کې، هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلې پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډېره پورې کومو نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایی ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي دا څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مریول اجرا دی دې په اساس باندې دا بل پوست سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي.
د پوهنتون استاد ودیر صافی و چې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له ازادي راډیو سره غږید. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست مسؤلان وایي په 1390 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه زیاتوالی راغلی. په خوا به دغه عواید 2.5 میلیونه افغانۍ و، خو اوس دغه شمیر زیات شوی دی. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هم هڅه کوي څو 4 نوي ځمکني ترمینلونه جوړ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ رپورټ را لیږلی.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1390 کال کې په عوایدو کې کابو 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمیر 1 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې دا رقم په 1390 کال کې څه باندې 2.5 میلیونه افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې او دا مسله سبب شوې چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیکت را لیکت کې هم کموالی راشي. مصطفی سروش وایي که د نامنۍ له امله د سمنګان له درې سو فلسفلۍ څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیکت کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بلخ د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1390 کال کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ وو.
نامنیا نمی بود ما میتونستیم حد اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر درې سو است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ما آسیب پذیر است.
د بخت د سپکري ترانسپورت مسولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینلونو د نشتون له امله په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د بخت د ځمکني ترانسپورت مشر مصطفی سروشوایی په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکني ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوریا اورو.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. ډیلی میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیلی میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هېواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. ل انټرنیټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سٹارز اند سٹرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 تر سره شي ورسره هم مهاله د امریکا متحدو ایالاتونو هم په دې هیواد کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتیزې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلي او هڅه کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه پرونۍ خبره هم راخیستي چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی. خدای هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري، خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له اولسو کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مندي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت رنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1990 کال افراطي رژیم واکمن کړي.
ترکی څارنوالانو د استانبول په ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. دغه ترکی کس چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زنداني دی. نوموړي د هغو پولیسو افسرانو سره د اړیکو درلودو په تور زنداني دی چې د ترکی چارواکو په خبره له فتح الله ګولن سره یې مخامخ اړیکې درلودې. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د ترکیه سرنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو سیمهیز کارکونکو متین توپوز د ترکیه د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسي مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاو یا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2014 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد زده تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2014 کال کې عدلي کودتا بولي تورن کړی دی او د ګولن شبکې طرحګر وبلله. ګولن د غراز د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامي کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر دا تورن رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګری کې د ژباړن او د نشي توکو په برخه کې کار کوي، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره تماسونه نیولې دي چې ویل کېږي له فتح الله ګولن سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوي کوي او هغه حال له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نه دی توانېدلی د توپوز د مدافع وکیل تبصره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیې وروستۍ پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غوښاو خو ډیر شو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد دعوه کړې ده، د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان او د ترکیه د کابینت څو پخوانی وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز بنول کې دو سره د امریکا او ترکیه اړیکې ترنګ له سویچ سبب سو دوړه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوو میاشتو لپاره ویزه وڅنډوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د هلمند نادلی د بیزې شوی کورنۍ سره مرستې پیل شوې. دولتي مسولین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوي کورونه، پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دای په ریپورټ کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د نادلی ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسولینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادلی ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادلی د بېځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 350 کورنیو دپاره دی چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضررو کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورنیو دپاره ده او دا لړۍ جریان لري. تقریبا موږ د 450 کورنیو دپاره سروې کړې ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنګ ځپلي ساحې چې په دې اخره کې هلته جګړه وه، مخالفین د شتون سره پاکس ول د امنیتي ځواکو په مټه او په سرسندنه باندې چې فلحال موږ د هغه لومړی کرښې کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بل ساحه ده، بیا وروسته بله ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام WFP په نادلی ولسوالۍ کې 300 کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توضیح هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسولین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادلی د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 215 میوان کل اردو د دریمې پلې لیوا قمندان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته وویل دا مرستې هغه چاته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او مالي زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادلی پولیسوالۍ کې راغلي وو چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مساقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته پکې اړتیا لري هغه ترتیب شوی تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډیر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامدار مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سو کورنیو یو شمېر چې د لوی منده څخه راغلي بیا ازادي راډیو ته وویل کورنۍ نړېدلي او د ابیاري سیستم د طالبانو حکومت ترمنځ جګړو کې د منځه تللی دی.
وو چې نور مرسته زموږ سره وکړي، کومک زموږ سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستر نه لرو. د جنگ راغلي بیخي موږ ډیر اړتیا او مرسته ته لرو، بیخي ضرورت ورته لرو.
موږ اوس نن دا زموږ سره کومک وشي نو موږ شی نه لرو، خو دری بدري
روره د ماجر راغلي د لیباغ دوره پیرا رسي په کور کې لاکه د شی لرو چې وی خورو د مرسته پر راغلي. اوس نن دا چې مرسته را سره وکړي، کومک را سره وکړي، کوم په واسي لاکه نه دان کلرو چې وی خورو.
استرالیا ژوند دی، دربدری ژوند دی، اقتصاد پر ګوندو دی، کار نه سه بیکاری ده. نو دا بار خیر او گزاره ده کی پیاس پونی کوي څل خو
نه دلی د لشکرګا په لویدیس کې یو د ګړمیشت او مرکزی ولسوالۍ څخه ده.
ازادي رادیو ته غوښتا اوس هم اسمت ساروان یو ساينسي مطلب وای.
په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړې، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان شودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو یو لک تنو وګړو کې 340 نوي تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا ده چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
د خبرونو لنډیز وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې. هغه دا هم ویلي دي چې سیمته سفر په پاکستان کې د پاکستان په برخه کې سیمته سفر پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله موهب د خپلې دندې ترڅنګ د ولسمشر په امر د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. تر دې مخکې امر الله صالح د کورنۍ چارو وزارت سرپرست و چې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني سره د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. په خوست کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیل شو. درې لکه دیر زره تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. په لبنان کې یو نیم میلیون سوریایان اوسیږي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې پرون یوه لویه چاودنه شوې چې په کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتي. دوونیس پروګرامونه هم لرو. تر هغې مخکې څو لنډې سیمیسونه دي. لاغې ډلې د ازادي راډیو اوریدونکو عتیق الله ایمت لیکلي سوله هغه وخت راځي چې بهرنیان په افغانستان کې لاسوانه پرېږدي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي حکومت د طالبانو جنګي ماشین که بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. واحد مدقق له لوګره لیکلي باید د کتابونو د کمښت مشکل حل شي. همدارازي د معلمانو د معاشونو زیاتول هم غوښتي دي. پام دې سره رسیدو د پروګرام د خبری برخې پای ته. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبريږي. لومړی د انصاف په لټه کې پروګرام چې خان محمد سیندی مخته وړي او بیا ازادي اوریدونکو د فریبا ظاهر په کوربه توپ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل یو غېب پسې ورشه بل یو غېب پسې ورشه امدی کې ربانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راه کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندوز له ولایته د ګل رحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې پلار یې سو کال مخکې د ملي اردو په عملیاتو کې په ډزو لګیدل او زخمی شوی و. دا وی په دمو ډیر مصرف وکړ او ولایت ورته ویلی و چې اسناد او فورمې جوړ کړی چې مالیم رسته ورسره وشي. دا وی په دې موضوع سو کال تیر شول خو مالیم رسته راسره ونه شوه. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
ګل رحیم دې.
د کوم ځای نه دې ټلیفون کړی؟
د کندوز ولایت د بشترچی ولسوالۍ نه.
پس خاطر دې ټلیفون کړی؟
زما پلار زخمی شو او سبا دلته په دې بشترچی ولسوالۍ کې دلته زخمی شو او بیا زلاړه له ما ولایت کې مریضه وکړه. د پلار مې دا ویو او ته او کلو سره دې
پسې شي کې زخمی شو.
ته وښته بس د کور نه بار راووتو اندخه سی وته ټوپک ونیو مخامخ وښته. زما یو ورو عملیات کله وغه زخمی وبښه په خانه کې پروتو. صدقه ورځي راول او کور ته منګه او نور څوک نو کور کې زخپلم کور کې نومه او سبا بس او ورور مې د ځنه نشو خاصې ده راو او توغه دروازه مخې ته ولاړو لرګي لاس کې او فلاره راته وښتو.
د سې لګي لګي پښتنه بزم کو ماته موقع راکوه
وکړه
س عملیاتو کنه د سې تالاشي و اسې شو.
سه بعد طالبانو پسې ګرځېدل او اربکینو پولیسو
ها
او دار اغلی ودل ته مونږ کلی ته دار باب سیبراهيم په نامو مانی کله دې دلته مونږ باب سیبراهيم په نامو مانی
دا شپه و کورزو
ورزبا
ها ها وای وای
دولس یولس بجې وې چې دا پلار راته ویشته دلته ویشته په دیوګه مانی او مرمۍ کته لاړل دا په نوی کې دا کار شوی دی
بیا هم چیرته وې وړو
دلته د ارچي ولسوالۍ ته مو وړو د ارچي د ولسوالۍ نه هم بیا وې وړو کندوز ته بیا مالته داخل کړ هغه ځای نه هم بیا راوړو بیرته کور ته
د دې پیښې اطلاع تاسو ور نه کړه هلته قومندانۍ امنیت یا بل چاته
اسلام قومندانۍ ته ورکړله دلته په دشترچي کې هغه دسخت مسخت راته وکړو چې دا ویسه اوس دغه ته ولایت ولایت ته هم کړل هلته هم پر ما جوړ کړله هر څه په دا ولایت کښېنارز وکړو ولایت والا وویل والي راته وویله که دا نفر ته پېژنې نو مونږ به ونیسو ما وویله زه نفر څه پېژنم عسکر خلک وو راغلي وو دا کار یې وکړه ولا بیا هغه ما ته وویله چې ته داسې وکړه یو پر ما ډکه کړه او هغه پر ما کې چې د ستا تک مصرف شوی نو مصرف به درته مونږ درکړو مازه سید به ډیر کسانو نورم پرمیډه کې کلی وي د خان آباد او چار دری او د خوندوس
او رم دا فرمه چې تاسو ډکه کې چا په تصدیق وکړو چې رښتیا دغه سړی د امنیتی ځواکونو لخوا لګیدل یا په نخته کې زخمی شوی دی تصدیق وکړو
کو د کلی خلکو وکړو ول سوالې وکړو ولایت وکړو ټول تصدیق وکړو کارشناس عبدالسلام په نامه مانی یو سړی دی په ولایت کې چاغه څه تاسو ما فرمول غلا او اخره ته چې ځاکل نه دا به اوس مم په لاس کې ده چې زمونږ مکتوب چې کم ده دا چې تل ده په دیار لستوا په نوي کې په لسم همیشه په څلورم تاریخ باندې دا مکتوب وای ما ولېګو کابل ته د مکتوب نمبر چې ده سبا څلور نوي شپه غویا بیر ته چې سبا دای تر اغله ده دای نمبر ده د مکتوب او دای تاریخ ده د دیار لستوا نوي یو لسم همیشه په دریم تاریخ دا دای ته رسول دلتا او مرکز تا دا غزه نه بیرته چې دیت مکتوب راغله ده هغه بیرته دیت دا مکتوب راغله ده چې دا مونږ ته راو رسې دا مونږ ته تسلیم شولو نو بس نور چې ورزما وای ته مال ته ورزما دا هغه ته وای مستو په تلا شم مستو په ته چلا شم هغه وای نه را ایستل نه دی اجرا شوی د دې کې دا څلور پنځه شپږ کال تیر شو هغه منډه هغه وای اوس مې په دې پیسو پسې دا منډه نورې منډه دي دا ټول منډه تلې وامه او د هی سمراته نو یا بل اورد نو ته زنګ وو چې څه چالو شو وای دا مسترد شو
په دې سي پیخو کې چې نور زخمیان شي هغه ته څه پیسې ورکړي
هغه ته څه په قندوز ولایت کې ډیر زخمیان شي دي 50,000 روپۍ ورکړي
ته د شفاخانه تصدیقونه لري د واگان چې دی اخستی ارس دی اخستی عملیات کې شوی
هر څومره دی ته موجود وی ولا په مخ کې نو ته کې خو هغه د شفاخانه تصدیق او هغه پرمختي هغه څه به نه جوړایي ټول د شپخانی تصدیق چې هلته څومره وخت تیر کړی د هغې مکتوب د کلي د ولسوالۍ د ملکانو هر څه ټول مې وته دغه تصدیق کلي دي او هغه شی مې په ما مې ور وړی او دېته مې ورکړل د تسلیم کلي مې وته
ته غواړې چې خرچه چې تا کړې دا بیرته درکړي
بلې صاحب بلې هو په دغه خار سره یې قناعت هم کړی او د والي صاحب سره خو مطلب دومره وکړي چې زما پلار چې څومره مصرف خوړلې ده او مطلب سپینګیرا سره ده ناجایز را سره شوی ظلم را سره شوی ده یو غریب سره ما که څه کومه کم دلا سکی غوې ته دا پر ما جوړه کتا سره مو 50,000 روپۍ کومه کوکو
ها والی سوې درته
والی دا په څه بده خبر او کله چې دا پر ما جوړه کا اوس خو دې کار دی چې اوس والی کم ز نیمه ورغلې بل څه ته نیم خو دقه عبدالسلام اجي عبدالسلام چې کم دې دالته کار شناس دا کار ټول دغه په لاس کې ده د کابل نه یو څه حیاتان تقریبا په سوفیت کې یو څه شکایت وکړو هغه راته وویل چې ستا څه مشکل دی ما ورته وویل څه به دغه مشکل مې دی چې کار مې بس نه کېږي نو د نن نه تقریبا یو درې کاله مخکې مې هغې ته د رفیقي په نامه مانی یو حیات و هغې راغلي و دلته په مستوفیت کې مې سره خبرې وکړې هغې ما ته یو 200 روپۍ زه د ارچي نه وغوښتم یو 200 روپۍ بیرته کرایه ته هم راکړې وای ته د ارچي نه راغلی او خیر دا د لارې کرایه دی مونږ درکو څوم په عذاب
کار د اوس کوم ځای کې بند دی که ته ورغلی یو کار دې نه شوی هغه کوم ځای دی
هغه صاحبه ولایت دی چې په دغه ولایت کې هغه کارشناس حاجي عبدالسلام په نامه باندې دی
کارشناس خو بل څه ته وایي که نه وظیفه رسمي څه شی دی په ولایت کې
والا له هغې وظیفه هم دغه کارشناسو ته وایي په دروازې ورته کارشناس لیکلي دي او دغه حاجي عبدالسلام په کې ناست دي
نمبر ټلیفون د عبدالسلام نشته در سره
نه د هغې را سره نشته
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کندز د والي له وایاند ښاغلي عصمت الله مرادي سره شریکه کړه. جناب مرادی، کندوز ولایت نه د ګل رحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا 15 کاله مخکې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د پلار د کور راووت او په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ولګید، زخمی شو. بیا څو کاله د دې په تداوی تیر شو او ډیر خرچم پرې وکړه، ډیر زحمتونه مو ورسره ویسته. بیا والی ته لاړو، قومندانۍ ته لاړو، هغه وویل چې سفرمې ډکې کوي چې د کلی خلک هم تصدیق وکړي تا ته به هغه خرچه چې د کړي هغه در به کړو. نو دې شکایت کړی چې ډېرې منډې رامنډې مې وکړې، د کابل نه مې مکتوبونه راوړو، والی ته مې څو ځلې عریضې کړي، لیکن دا زما ستونزه په ځای پاتې ده. په دې کې هم ستاسې نظر غوښتو چې داسې مقرره شته.
کسان چې زیانمن دي په جګړو کې یا په نورو حادثو کې، طبعي پیښو کې زیان ویني، هغې لپاره د استقرار کمیټې په نوم باندې دلته یوه کمیټه کار کوي. مستحقی کورنۍ، مستحق کسان چې زیانمن شوي هغې ته د بېلابېلو لارو څخه رسیدګي کېږي. که دغه کس دغه د استقرار کمیټې ته چېرته مراجعه کړې وي، نو خامخا به د دې پوښتنه کېږي، د سره به د امکاناتو مطابق کومک کېږي. نو په دې برخه کې تر ډېره پورې چې پخوا کورنۍ یا هغه کسان چې په جنګونو کې زیانمن شوي وو یا د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو، خپلو کورونو څخه دقیقې سروې له مخې کې په ولسوالیو کې، په مرکز کې، په بېلابېلو کلیو کې سروې کېږي، او هغه کورنۍ چې مستحق ګڼل کېږي هغې ته کومکونه رسېږي. که چېرته دا د کمیټې یا د مربوطه ادارې سره تماس کې شوی وي، نو خامخا به دوی ته رسیدګي کېږي او د هغوی غږ به اورېدل کېږي.
دا وچ اسناد مې په دې سکه ټول تکمیل دي، فرمې مې تکمیل کړي او حتی د مستوفیت پورې مې رسولې، خو هلته یا بودیجه نشته یا څنګه چل دی، دا کار مې نه اجرا کیږي.
غټه ستونزه چې موږ په کندوز کې لرو د مرستو په مخ کې لوی خنډ جوړ کړی دی، چې کله ځانمنې کورنۍ غږ اورېدل کېږي چې دقیق سره کومکونه کېږي، نو که په کومه ساحه کې جنګ کې هلته یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه کېږي، طبعا چې په هغې کې به هم ټپي او شهیدان لرو ملکی برخه کې. که چیرته په هغه سیمه کې لس کورنۍ زیان ویني، نو دلته ولایت مقام ته شاوخ په لسګونه سلګونه عرایض وړاندې کیږي. کېدای شي داسې یو مشکل هم وي چې دغه کومه کورنۍ چې کوم کس چې تا سره په تماس درلوده، کېدای شي هغه رجمرج کوم څنګ ته څنډې ته شوی وي، ځکه چې ته مو د مخکې د انتخاباتو کې کړی مثال در کوم، په انتخاباتو کې جګړه وشوله، یو شمېر کورنۍ له خپلو ځایونو بې ځایه شول، خلک ټپیان شول. نو دلته د استقرار کمیټې غوښتل چې د خلکو سره کومکونه وکړي. نو شاوخوا په دوه درې ورځو کې شاوخوا 800-900 رایز د ولایت مقام ته وړاندې شول. نو دغه نه چې کله ټول چان کېږي، ټول پروسس څخه تېرېږي، تیا یا شپېته کورنۍ د مرستو مستحق کسان چې وو هغه راایستل کېږي، نور اما هسې مشکلاتو په موخه، یا د هغه چې مستحق نه وي هغه کورنۍ له کورونو څخه نه وي بې ځایه شوی، کوم زخمي او شهید یې نه درلوده، هغې هم رایز ورکړي.
مرادی صاحب، تاسو خو ډېر ښه وفرمیل چې دا به چانډ کېږي، دا به تصفیه کېږي او اسناد لیدل کېږي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی. خو دا سړی ډېر فریاد کوي چې زما اسناد ټول تکمیل دي. خو بیا هم که تاسو ته مراجعه وکړي، لارښوونه به ورته وکړي او څه مرسته به وکړي چې کوم دفتر ته لاړ شي او چېرته کار بند دی؟
ولې نه، هغه کسان ما د محکمې اشاره ورته کړل، هغه کسان چې مستحق کسان دي، مستحق کورنۍ دي، هغې ته رسیدګي کېږي. هغوی د موږ ته خپل اسناد شوای کره معلومات راولېږي، د استقرار کمیټې ته به موږ هغې سره همکاري کوو. البته د استقرار کمیټه کې دی هم دوی خپل معلومات ورکړي، خپله د ولایت مقام د خلکو په خدمت کې دی، هر کله د دوی عرایض خپل شکایتونه د وړاندې کې، موږ هم بیا د دغه کس چې تاسو ته کوم شکایت کړی، کوم مشکل لري، د دې سره د همکارۍ په پار باندې به د خپلو امکاناتو مطابق همکاري وکړو.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندوز ولایت ګل رحیم ازادي رادیو ته ویلي چې پلار سو کال مخکې د ملي وردو په عملیاتو کې زخمی شوی وو. والی ورته ویلي و چې په دې حق له اسناد او تصدیقونه برابر کړه چې د استقرار کمیټه ورسره مرسته وکړي. دی وایي په دې موضوع سو کال واوښتل خو مرسته ورسره ونه شوه. او د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وویل چې دی دې د اسنادو سره هغه ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته یې د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولرئ، له آزادې راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ستاسو د خوشی په هیله دا ونی بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ وځخورکتی او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي د خلاتو سره کورنۍ ته نه رسیدلی. ازادي رادیو د همدې پروګرام لاله هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي. لومړی پیغام به د یو اوریدونکو راوخلو چې خپل ورک په سیګرځي
اورور هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم دی اسامی متیولا په مدرسه کې د پېښور تاسو پیدا کړی ده چې یو لس کال یې د ورکې دو کېږي او دا موږ ته قومیانو ته موږ غوږ نیولی او د رادیو له طریقه موږ ته یې ویلي دي چې دوی دغې رادیو کې پیدا کړی ده. نو تاسو که د متیولا په نامه او یو لس کاله کېږي چې ورک ده متیولا ولادیا چې قایدین ده د خویدا د صاحبه کابل کې دغه په دغه شمیره د پلار شمیره ده. که تاسو کوم معلومات پیدا کړی په دغه شمیره موږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات موږ سره شریک کړئ.
محترم ورور ستاسو د غوښتنې سره سم اعداد د پیغام زموږ په ارشیف کې پروت او تاسو ته په تکرار ډول خبروم. هیله ده چې همدا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادی راډیو کارکونکو ته د زړه له کوم سلامونه وړاندې کوم. ما تیر کال هم دا وخت یو اولی ورځ شوي عزیز مبارک یو غزنی متی ولای نوم و زما یې غږ پور کړی و او د غزنی ولایتو او د متی ولای نوم دا تقریبا د لس یولس کالو چې د کوره وتی و او پېښور کې ملسه کې اوسه پورې سبق وایي او مې ورور ماته زغو چې ورور یو بیا پښتنه ونه کړله احوال ورکړو او ډېر پریشانه ده او مانه پښتنه وکړله یو کړه د اعلان ازادۍ راډیو ته ورکړه چې ما معلومات وسي او د کور پسې ډېر دیګر خونه ده. ما ته د کله کېره ویلې خو د اندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ دا ولسوالۍ مانه یېره ده چې ته بل یا ورور ورځې ما غږاوري ما سره په دغه اړیکې شمیرے والے کا مسئول صفر اطاویہ سلیح اطاویہ دو سو دو سلیح السلام.
اوس به د یو بل دوست ژغ وورو چې دی هم د یو ورک په اړه معلومات راکوي.
هلو السلام علیکم، ازادي راځو کر ټول ټول ته سلام هم باندې سلام بل د دوشن دی فوراز یو کس وی پیغام پری خو چې تو سواتی جنې دا او په پرا کې چا پری کې دا دغه معلومات لرما نبیشانو که باش مارس بولی که سرس که پر واویا ولس نهش پیتا پینزس و آویا اش مارای وری بیاد سرم نشر که که پر واویا ولس نهش پیتا پینزس و آویا.
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښې لټوي په ګډه به یې وورو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 43 3 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 11 2 4 1 1 5.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم، زما دوا ورونه دي ورک سي چې یو په نامه د رحمت الله دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی د کوره وتلي دي د ایران په نیت هېڅ درک یې په دا درې کاله کې زموږ سره معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه لمبر دي و موږ ته زنګ ووهي. صفر و بیا صفر بیا دوه واره څلور څلور بیا و بیا صفر بیا بیا و بیا اته بیا صفر لمبر یو وار بیا درته تکراروم صفر و بیا صفر بیا دوه واره څلور څلور بیا و بیا صفر بیا و بیا اته بیا صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سریم کوټ اړوند کاینوی سیمې څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. ورور زما یې ورور دی، تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د پورته وتلی دی. نیه د مړه او نیه د ژوندي معلومات ته نوم یې احمد شاه دی، د عبدالرؤف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي په اړه کوم معلومات لري په دغه شمیرې جماعته زنګ ووي، او هغه کوم ورور چې مخکې تېره خپرونه کې میسج پرې ایښی و چې د احمد شاه په نامه یو سړی دی، مسجد پر مسجد کېږي، تقریبا د 22 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دې خپل میسج په لاله بیا په روانه یک شنبې په خپرونه کې ووایي، یا چې ازادۍ ته زنګ ووایي چې زه د شمېره د ځانه سره ساتم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمېره ده 0 4 4 8 1 0 2 4 9. بل شمیره ده 0 4 3 1 5 2 1. السلام.
بله السلام علیکم. عبدالمنان میرم د هلمند ولایت تبریشت ولسوالی اوسیدونکی یم. زما یو ورور دی د جانان په نامه دی، تقریبا 15 کاله کېږي چې کور سره نظر کوي. یې د مرګ نه یو مرمز مستخصه هر مسلمان ورور کړه د تاریخ له مرمز سره مو سره په دغه شمیره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالسلیم خبرې کوم. او زنداز بیتالله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نظره کوي، هېڅ معلومات مشنه کېږي. په دغه نمبر باندې ما ته د زنګ ووایي 0 2 2 9 5 2 3.
دغه زبې راځي د کرم احترام وړاندې کوم. زه خایم لم څنګه زه د بل ځای دی چې څنګه سوري تاسو نه کلی وسیدین کوي. مې ورو د کار په نامه باندې چې دی دا څنګه شپږ کال کې کور نظر کړی زبې لا راځي لا ورې دین چې خپل دغه لکې د دا نمبر باندې مستعز دنګو وي چې هر څه سروي کوي. دا نمبر د پلان څخه راځي چې څو نن دی یزر اتسوا کوڅلې نمبر بیا د فټکاروم چې پر اړیا درې سو نن یې یو زرا څه 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 یې چې پر اړیا بیا بیا دوی وسو او څه اړیا چې پر وسو تر اړیا لونی چې څه څه اوس ازګی راځي خبر مونږ نه سلام علیکم.
ما ورور خپل نوم یې سعادت دی. ما ورور حزب الله کندهار ولایت کې د شپږ میاشتې کېږي نظره کوي. فلم دا چې دا پیغام سات کې او دا شمیره باندې زنګ وي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسمي سهيل شنايمه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه زما یو انډیوال ورځ تقریبا د دوه کال کیږي چې د کندهار ولایت اندا ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکی دی د امین الله په نامه دی کدی زما غږ اوري یا کوم د دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدغو دو شمارو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شماره ده سلام 0 5 3 5 6 5 د ټلیفون افغانستان شماره ده 0 5 1 3 2 8 او خپل شرینی دې درلاسه کړئ
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
بله السلام علیکم زنی دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکارزو د کلی څخه مجو دا کار دی دې په نامه د علاوالدین دی د جمالیا کار زوی دی د امبیا کام رسی دی او د اوتلو ته جانان وراره دی دا یو کال پنځه میاشت کېږي د خپله کوره ته نادرکه شوی دی موږ ته نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته هر مسلمان ورور په خبر دی موږ ته دې د دغه تلیفون په شمیرو زنګ ووهي صفر اویا شپږ شپږ نه اتیا اته سوه درو اتیا شمېره زر بیا صفر اویا شپږ شپږ نه اتیا اته سوه درو اتیا
الو السلام علیکم ما نوم عبد الستار ما کلین ما نور خان مشهور په مشه دا وکاله کیږي چې د نن نه یې سره کندهار ولایت د نن نه یې سره د کسوی ده هر څه کې په اړه معلومات لري له ما سره د پردې شمیره تماس کړئ چې پر اویا اته څلوېش شپېته نه سره درو څلوېش لکه غني شیرینی ورته ولیکي هر څه کې په اړه معلومات لري په دغه شمیره د ما سره تماس کړئ
بلیا السلام علیکم زمامینا و سلامونا قبول کرتا جوٹیا تا خدا قوانم زو روز محمد حکمیم دا علمان ولایت دا گریش و لسوالین امریکا نیولی دا دا دره میاش کیش مورو نادر کتوی دیا و دا تل سکالو دیا دا کور خواب دا سویت تللی دیا و نو درکی را دی معلوم اصلی دی دا روزگان ولایت دا چاشنو و شدون کدی دا دشتاک دا سیمی دی د میرامزا کا زوی دی د بورا کام له سیدی د بورا کام له سیدی هر مسلمان چې د پاکړه د ناری سراج په څیر کې معلومات لري موته خبره کې او د دنوم یو کلان میج یو مطلار د دنوم نو په مدرسې کې اوسه بکان یو له ورکته وي نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبري هغه د موته معلومات راکې زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 5 5 4 5 5 یو ځل بیا شمیره درته وایم 0 0 0 2 5 5 5 5 شیرینی جو غواړي 400 شیرینی غواړي هر مسلمان ورور چې خبرې بس موږ د خبر کې موږ ډېر په تشویش کې ازادي راځي ته د خپل پیغام پرې ځم السلام علیکم
زما دغه پیغام دی زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ سمي اړیکه درته نیولې ده د ظاهر بابا په وخت کې زموږ یو عامه د زموږ نیکه یو چاته په بخښه ورکړې وه د ده پر ځای نوبت تللی وو عسکري ته نو هغه سړی د چیری وو د چیری وو دغه زموږ عامه به وشایه چې وپاسوي دي دوه وړونه وه د زموږ پلار زموږ اکا دوې خوندې وې برای چیری ته بوتله وس نو دا بو پاسوی دا بچان کې زما ژغاوري په دغه شمیره دی ما ته ژنګوي شپر واج شپر سلور بیا نه شپر وا اتا و نه په دغه شمیره دی ما ته بچان ژنګوي دغه زما شمیره ده وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دغه شمیره باندې مشته ژنګوي 0 0 0 5 0 8 سپر درې دوا اوه دا یو ورک هغه صاحب دی نو مې نور هغه دی سیدا تاسو څنګه زوی دی د یوې مشرایي چې ورک دی ټول کالی په تنګ دی خو لري دا لاس یې ماتي عمر یې 10 کال تقریبا دی د ګرنچر ولسوالۍ اوسیدونکو د درویشان علاقه اساسي تکلیف لري په دغه شمیرې د مشتزان مخکې مامور ته وڅې دوم ځل بیا وته 0 0 0 5 0 8 0 3 2 1
السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستانو تاسو پیغامونه مده د خبره کړه هله د چی ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي په یاد ولري چې کته سو د خبرونې ته پیغام را لېږي نو لطفا خپل نوم ځای او د ټلیفون شمیره او هم د ورک عزیز پاړم اړین معلومات لکه نوم عمر د ورکې دوه نیټه او ځای او نور هر نشانه چې تاسو لازمي بولی راته وایست سو تاسو د دوست پیدا کېدل اسانه سي زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره نه وایي چې دا زموږ لپاره هم ستونزه جوړوي او که یو بل اوریدونکو د دورک پاړه معلومات ولري هم نو نسی کولای چې د سره اړیکه ونیسي نو تاسو خپل نوم او د ټلیفون شمیره حتما وایست په خپل پیغامونو کې د خبرونه زفر به ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم تر بیا مو پر خدای سپارم علام ملسه د ده ازادي راديو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.